شده مجازات محکوم نماید. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم باز سال محمد سالی باشد.
دیر مننه ستار پروخته سی ستری مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خواه سلام. ده خپرونه یو ساعت دوام کوي. اوری چه دو غور ولایت سیمهیز چرواکی تاییدوی چه پدی ولایت که ده ملکی و گورو پا دلعیز وجنه که ده پخوانه یو مجاهدونو یو دلال اس لری.
قاری رحمت الله است و قفار است و علاودید است و همچنین مولوی عبدالحادی از جمله سرکرده های زیر گروپ هستند.
پاکستانی چرواکی وی شربت گل په ضمانت خوشی کوي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب لسمه د اکتوبر یو دیر شمه. له خبرونو یې پیلوو. دفاع وزارت وی په ننګرهار کې داعش ډلې ته درنه تلفات اوښتي. د کورنیو چارو وزارت وی په بغلان کې د هوان د مرګونې حملې د عاملانو په موندلو کې به هره ممکنه هڅه وکړي. په سوریه کې مخالف وسلوالو د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې ښار حلب کې خپلې حملې شدیدې کړي. دفاع وزارت وی د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې داعش ډلې ته درنه تلفات اوښتي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل چې په څلورو هوایي حملو کې 90 داعشیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
زموږ عملیات به تر هغه پورې هلته روان وي تر څو چې داعش مکمل د هغه سیمې څخه پاک شي. د سیمې خلک د اګام پچیر د وسلوالو ځواکونو سره یو ځای د داعش په ضد باندې عملیات کوي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس پرون د جرګې په غونډه کې وویل په تیرو دوو ورځو کې په چیراګام کې د داعش ډلې پر ضد جدي پوځي عملیات شوي. فضل هادي مسلمیار وویل که څه هم په دې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت په بشپړ ډول نه دی ښه سوی، خو افغان ځواکونه پر وضعیت د کنټرول په حال کې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د هوان د مرګونې حملې د عاملانو په موندلو کې به هره ممکنه هڅه وکړي. د دغه وزارت په اعلامیه کې دغه حمله چې پرون په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې سوې جنگي جنایت بلل سوې او غندل سوې ده. د مرکزی بغلان ولسوال گوهر خان بابری ازادي راډیو ته ویل چې ډیری وژل سوي کسان ماشومان دي. وسلوال طالبانو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د استوګنې پر کور هوان ویشتلې. شپږ ماشومان او یوه ښځه یې وژلې او په پیښه کې یوه نجلۍ ټپي سوې ده. وسلوال طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې تر دې مخ کې د ماین په چاودنې کې د یوې کورنۍ اته غړي وژل سوي وه. متحده عرب امارات د خوست پر شیخ زاید پانتون 15 میلیونه ډالر لګوي. په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله الکابی پرون د خوست لوالي حکم خان حبیبي سره په کتنه کې وویل دا مرسته به د خوست پانتون کدري روغتون ته د نویو وسایلو او تجهیزاتو دغه راز عصري ټکنالوژي پر پیرودلو ولګول سي. د ازادي راډیو خبريال راپور راکوي چې د متحده عرب اماراتو سفیر د غرض د خوست ولې ته ډاډ ورکړ چې هیواد به له شیخ زاید پانتون سره تر 150 میلیونو ډالرو پورې مالی مرسته وکړي څو دغه پانتون په یو پیاوړي علمي او اکاډمیک مرکز بدل شي. د سوریې د حکومت مخالف وسلوالو د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې ښار حلب کې خپلې حملې شدیدې کړې دي او له توپونو، ټانکونو او موټربم حملو کار اخلي څو د دې ښار لویدیز لوري ته پرمختګ وکړي. دا حملې چې هدف یې د حلب ښار د کلابندۍ ماتول دي او پرون د درېمې ورځې لپاره روانې وې، ظاهرا په دې مقصد پیل سوي چې دولتي ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې څخه په شا وتنبوي. په همدې حال کې د سوریې دولتي ځواکونه وایي پرون یې د هوایي حملو په مرسته د هغو سیمو د بیرته نیولو هڅه وکړه چې وسلوالو مخالفانو وړمه ورځ ونیولې. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د تیرو درې ورځو په جګړو کې لږ تر لږه 140 ملکیان وژل سوي دي. له بلې خوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمیستوره ویلي چې حلب ښار ته پر نږدې سیمو د دولتي ځواکونو لخوا د بې درېغ راکټونو د اورولو خبر سخت ټکان ورکړی دی. د دیمیستورا دفتر پرون د نموړي له قوله وویل چې د خلکو پر ضد د بې انډوله او بې درېغه وسلو کارول په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دي او شایي له جنګي جرایمو سره یو شان عمل وګڼل سي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون یوې موټر بم حملې اته کسان ووژل او څه باندې 130 نورې ټپیان کړل. دا حمله د هوریه په نوم د بغداد د شویمیشتې ناحیې په هغه بازار کې وسوه چې ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه. معلومه نه ده چې موټر چلوونکی د چاودنې پر مهال په موټر کې دننه و که څنګه. دا په داسل کې ده چې د عراق امنیتي ځواکونو له داعش ډلې څخه د شمالي ښار موسول د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د مالدووا د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج څرګندوي چې مسکو پلوه کاندید ایګور دودون پکښې څه کم 50% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ویلي دغه لومړنۍ نتیجې د 93% رایو د شمیرنې پر اساس دي. د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوۍ کاندیدې مایا ساندو 10% رایې ګټلې دي. ښاغلي دودون پرون د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل زه باور یم چې مالدووا به د خپل معاصر تاریخ نوی با پرانیزي. هیله من یم تر دغو انتخاباتو وروسته په مالدووا کې خلک ښه ژوند ولري. د مالدووا د ولسمشري په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه 93% وه. که کوم کاندید د اکثریت په ګټلو بریالی نسی په دغه هیواد کې به 14 ورځې وروسته دویم ځلي ټاکنې کیږي. په تیرو 20 کلونو کې دا اول وار دی چې په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخابات کیږي. تر دې مخکې د پارلمان وکیلانو د خپل هیواد لپاره ولسمشر ټاکه او د ګرجستان خلکو پرون د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې رای ورکړې. تمه ده چې د دې رایو نتیجه به د ګرجستان د 1.5 کسیز پارلمان له 3 یوه برخه غړي غوره کړي. درې اونۍ مخکې د پارلماني انتخاباتو په لومړي پړاو کې د ګرجستان د خیال په نوم حاکم ګوند 68 څوکۍ وګټلې، خو په لومړي پړاو کې یو کاندید هم د پاتې 500 څوکیو د ګټلو لپاره د اکثریت رایو په خپلولو بریالی نه سو. د ګرجستان خیال ګوند چې پخوانی صدراعظم او میلیارډر بیتزینا ایوانیشن ویلی د پردې له شا ملاتړ کوي، هیله لري چې د پرونیو رایو په نتیجه کې به لږ تر لږه 114 څوکۍ ور په برخه سي، او که په دې کار بریالی نه سي نو په قوانینو کې د بدلونونو د راوستلو لپاره به په پارلمان کې لازم اکثریت ونه لري. د ګرجستان خیال ګوند د اپوزیسیون د اصلي ډلې د متحد ملي غورځنګ په وړاندې چې پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی بنسټ ایښی دی مبارزه کوي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې د اکتوبر پر 8مه نیټه ترسره سول، د ګرجستان خیال ګوند په سلو کې 43.8 او متحد ملي غورځنګ په سلو کې 8.1% رایې وګټلې. په دې خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د غور سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د ملکانو په ډله ییزه وژنه کې د پخوانیو مجاهدینو یوه ډله لاس لري.
قاری رحمت الله است او قفار است او علاوالدی است او همچنین مولوی عبدالحادی از جمله سرکرده های این گروپ است.
د ولسترګې اداري هیئت وایي نړیوال قدرتونه د افغانستان په شمال کې په جګړه ښکیل دي.
دغه تقابل یعنی د امریکا او د روسانو په منځ کې، د عربستان سعودي او ایران په منځ کې چیشته، حداقل په افغانستان کې 40 یا 30 کاله نور جنگ ته ادامه ورکوي.
د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد عملیات روان دي.
موږ عملیات به تر هغه پورې هلته روان وي تر څو چې داعش مکمل د هغه سیمې څخه پاک شي.
په کندهار کې ګڼې وسلې د بې وسلې کولو پروګرام ته وسپارل شوې.
2009 سلاوی په کندهار کې په پروسه د دایاک په جریان کې په لاس راغلی.
پاکستانی چرواکی وی شربت ګل به په ضمانت خوشی کړی. په بل راپور کې اوري چې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر پر اوسنی حکومت انتقادونه وکړل. د نورو مطالبو ترڅنګ د ورکو ازنه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې د غور سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو په ډله ییزه وژنه کې د پخوانیو مجاهدینو یوه وسلوله ډله لاس لري. دې وسلولو تیره اونۍ په غور کې څه باندې 30 ولسي وګړي ووژل چې په هیواد کې دننه او بهر یې سخت غبرګونونه وپارول. احمد تکل او نور تفصیل.
د غور سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې پر ملکي وګړو وروستی برید هغې وسلوالې ډلې کړی چې مشري یې د جمعیت اسلامي ډلې قمندانان کوي. وسلوالو د غور ولایت څه باندې 30 ملکي وګړي چې ډیری شپانه وو د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ له برمته کولو وروسته فیروز کوته په نږدې سیمه کې په ډله ییز ډول په ډزو ووژل. د غور د والی ویان تاییدوي چې دا وسلوال په یو دولتي فرقه کې سابقه لري، خو کله چې د فرقې تشکیل له منځه ولاړ دوی پر ورانکارو فعالیتونو لاس پورې کړ. عبدالحی خطیبی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
سابقه دولتي دارند، د فرقې 41 تنظیم بودند، وقتی فرقه 41 در غور ملغا قرار داده شد اینها از دولت حاشیه رفتند، مستقر موقعیت کردن و باز به طالب ها پیوست شدن و سرانجام اعمال تخریبی زیادی را کردن که بر جمله جنایتکارهای متکرر به حساب میان، قتل ها کردن، انفجارات زدن، راهار مسدود کردن، شارهار گرفتن.
د غور د والی ویان ښاغلی خطیبی د جمعیت د تنظیم د دې اړوندې ډلې د قمندانانو نومونه هم واخیستل:
قاری رحمت الله است و قفار است و علاءالدین است و همچنین مولوی عبدالهادی از جمله سرکرده های زیر گروپ هستند.
قاری رحمت الله چې د غور د والی ویان د نوم په پیل کې واخیست، په غور کې د جمعیت اسلامي له مهمو قمندانانو څخه و چې وروسته له طالبانو سره یو ځای شو. ویل کېږي چې نوموړی 14 کاله مخکې د جمعیت د مشرانو په منځګړتوب له زندانه خلاص شو. د کابل چاپ 8 صبح ورځپاڼې د راپور له مخې قاری رحمت الله ته وفادار وسلوال د دوو امریکایي سرتیرو، دو نیپالی وګړو، د ترافیکو د څلورو سرتیرو او د هزاره قوم د 14 مسافرو په وژنه او هم درز د رخشانه په سنگسار او نورو ګنشمیر وژنو کې لاس لري. د غور پیخه په هیواد کې دننه او بهر سخت خبرګونونه او پرول. اول سمشر اشرف غنی په یو خبر پانه کې وویل چې د دې ډلې زی وژنې بدل به واخلي. ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نورو مدافع ډلو هم د ملکی وګړو دا وژنه په کلکو ټکو وغندله.
ومردل چې د غور سیمه ییز چرواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو په ډله ییزه وژنه کې د پخوانیو مجاهدینو یو وسله وال ډله لاس لري. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي هیڅ شک نشته چې نړیوال قدرتونه د افغانستان په شمال کې په جګړه کې ښکیل دي. د دې جرګې منشي وایي د روسیې مخالف هیوادونه هڅه کوي په شمال کې د ناامنۍ پر رامنځته کولو سره دغه هیواد ته احتمالي ګواښونه پیښ کړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې:
په افغانستان کې د میشتو جرمني ځواکونو د عمومي قمندان هغه څرګندونو چې د ناټو غړي هیوادونه باید د افغانستان په شمال کې د اوږدې جګړې لپاره چمتووالی ونیسي، تازه اندېښنې پیدا کړې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي په شمال کې د نړۍ د قدرتونو جګړه د خواصلي قربانیان افغانان دي. د ولسي جرګې منشي عبدالروف نامی وایي د روسیې مخالف هیوادونه په شمال کې د ناامنۍ پر رامنځته کولو د منځنۍ اسیا له لارې د روسیې امنیت ګواښي.
قدرت‌های جهانی هم اینا هم در اینجا بنوی از انا جنگوي.
دوی وایي نړیوال قدرتونه په یو نه ودل تخپل جنگونه لري، له شک پرته یو بل تر فشار لاندې راولي او اختار ورکوي چې ګواکې تروریزم د هیواد ته صادروي. څو د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو ځایونو کې د روسیې د زور مخه ونیسي. تر دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم اندېښنه خولې وه چې دایش غواړي شاوخوا 1000 سرتیري د افغانستان شمال ته انتقال کړي، او په ورته وخت کې دای هم ویلي چې د شمال په جګړې کې د سیمې یو شمېر استخباراتي کړۍ لاس لري. د دې ترڅنګ د کندوز او بغلان ولایتونه هم په دې وروستیو کې د سختو نښتو شاهدان وو. سیاسي کارپوه احمد سعیدی وایي په شمال کې د پیچلې جګړې دوام د دې ښکاره ثبوت دی چې نړیوال قدرتونه غواړي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې خپل تقابل ته دوام ورکړي.
زه باور لرم چې د دغه تقابل، یعنی د امریکا او د روسانو په منځ کې، د عربستان، سعودي او ایران په منځ کې چې شته، حداقل په افغانستان کې 40 یا 30 کاله نور جنگ ته دوام ورکړي، یعنی نور آینده د افغانستان جغرافیه میدان رقابت ده بر قدرتونه او د منطقه قدرتونه.
په شمال کې د نړیوالو قدرتونو د تقابل موضوع مو په کابل کې د قاطع ماموریت له مطبوعاتي دفتر سره مطرح کړه، خو دوی په مشخصه توګه په دې اړه څه ونه ویل. په کابل کې د قاطع ماموریت له مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په استول شوی برېښنالیک کې ویل شوی چې افغان ځواکونه په شمال کې په خطو توګه وضعیت کابو کوي او ناټو به هم په دې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپو جنرال صفت الله همت وایي روسي پیخي داخې چې افغانستان او په خاصه توګه شمال به د نړیوالو قدرتونو د سیالي پر ډګر بدلیږي، خو سپارښتنه یې ده چې افغانان باید په ملي یووالي د دغه ستر مشکل مخه ونیسي.
ازادي رادیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې لوي میشت راهسته د لومړنیو خوراکي او سون توکو به ډیر لوړ سیوی په داسر کې چې جمعي را روان دي خلک وای د نرخونو لوړې دوه اندیشمن کړي. صادق رښتینی دغه مسله څېړلې را سره په مستقیم تماس کې دی د سکایپ. رښتینی صاحب، نرخونه څومره لوړ سیوی او دقیقا د کومو موادو؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. په کندهار کې هر کال د ژمي پر رسیدو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې په تصدی توګل وړيږي چې عام خلک د سوداګرو کستی عمل کوي. مرشد خلکو سره خبرې کړې دي، ډیر خلک دا وایي چې د وړو غړو او ځینو نورو اړینو خوراکي موادو په ګډون د ګازو او بوټو بیې هم د تیر په پرتله څو چنده لوړې شوي. خلک وایي که دولت د آزاد بازار له اصولو له ماتوونکو سره قانوني چلند ونه کړي، ممکن پر راتلونکي ژمي کې نور هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړې شي. د خوراکي توکو د بیې د لوړوالي په اړه تیر ورځ د کندهار په ولایتي شورا کې بحث وشو او تر غونډې وروسته د شورا رئیس جان خاک رضوال رسنیو ته وویل چې د خوراکي توکو د بیې د لوړوالي په اړه دوی ته هم زیات شکایتونه رسیدلي. د ده په وینا د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیې د کنټرول په موخه به له ولایتي چارواکو سره لارښوار باندې خبري وکړي. مرشد، دا مسله د کندهار د نفتي موادو د تصدی د مسولین سره شریک کړي، هغه وایي چې د تیلو او غازو د بې د لوړوالي لوی علتونه نامني او د لارو بندېدل دي. خو د نفتي موادو د ادارې مامورین به وایي چې تر اتلونکو ژمي مخکې به دغه ستونزه حل شي.
صادق رښتنی وو په کندهار کې. ومردل چې په دې ولایت کې خلک شکایت لري چې د لومړنیو خوراکي او سون موادو بیې په دې وروستیو کې لوړې سوي دي.
خبریاست د مایکروسافت شرکت خواند او مؤسس وایي د خپل شتمنۍ لویه برخه به په خیریه چارو ولګوي. شپیته کلن بیل ګیټس چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی، په تیلې ده چې له مړینې وروسته د شتمنۍ په بېوزلو وویشل شي. ګیټس یو زوی او دوې لونې لري. دی وایي چې اولادونه د ده په دې پرېکړه خوشحاله دي چې له مرګ وروسته د ده ډېره شتمني په خیریه چارو لګي شي. ګیټس اوس 15 میلیارد ډالر شتمني لري، خو له مړینې وروسته به د دې شتمنۍ یوه کوچنۍ برخه د ده درې اولادونو ته چې جنیفر، روري او فوب نومیږي ورسیږي. بیل ګیټس وایي د دې پر ځای چې اولادونو ته 2 میلیارد ډالر په میراث پرېږدي، هغوی ته یې دا ورزده کړي چې ځان ته څرنګه کار او روزګار ومومي. دی وایي خپلو اولادونو ته دومره شتمني پرېږدم چې د بېوزلۍ خوند ونه څکي، خو اصلي خبره دا ده چې دوی باید له خپل ابتکار او خلاقیت کار واخلي او په خپل مټ ځان ته راتلونکی جوړ کړي. د بیل ګیټس مشره لور جنیفر 20 کلنه ده او د کالیفورنیا په سټینفورد پوهنتون کې زده کړې کوي. یوه لور او زوی یې له ده سره د واشنګټن په سیاتل کې اوسي.
سیا زادی رادیو ته واژیست او سم د نړۍ ځینو خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبرې کړي دي. کاناډایي ورسپانې ګلوب ان میل په خپل تازه غنې کې د افغانستان د سړکونو او لویو لارو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د امریکا د یو راپور په حواله راغلی چې د ظرفیت کموالی، اداري فساد، د تمویل په برخه کې ستونزې او ناامني د دې سبب سوی چې د لویو لارو او سړکونو د ساتنې او څارنې په برخه کې د فواید عامې وزارت کارونه زیات اغیزناک نه وي. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا پر مرستو د څار اداره یا سیګار په هغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور سوی زیاتوي، تر هغو چې افغان حکومت د اړتیا وړ اصلاحاتو لپاره لازم اقدامات نه وي کړي، د افغانستان د سړکونو مدیریت او څار به سخت کاروي. ګلوب ان میل ورسپانې د سیګر ادارې په حواله لیکلي چې د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې یا یوسیډ او د امریکا دفاع وزارت له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د سړکونو پر جوړولو او بیا رغونې، دغه راز د ظرفیت جوړونې پر فعالیتونو شاوخوا 2 میلیارد او 800 میلیونه امریکایي ډالر لګولي دي. افغان چارواکو سیګر ادارې ته ویلي د سړکونو د منظمې ساتنې او څارنې لپاره په کال کې 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. امریکایي خبرونه بلومبرګ په افغانستان کې د شوزو پر وضعیت لیکنه خبره کړې چې ګواکې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته دغه طبقه لا هم لږې لاسته راوړنې خو زیاتې ستونزې لري. د لیکنې په پیل کې راغلی 15 کاله وروسته افغانستان لا هم د ښځو لپاره د نړۍ په سطحه تر ټولو بد ځای ګڼل کیږي. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا په مرستو د څار ادارې یا سیګر مشر جان سوپکو ویلي، د امریکا لپاره د افغان ښځو د ژوند ښه کېدل او هغوی ته د فرصتونو ایجاد یو اساسي هدف و. بلومبرګ پرونې د جان سوپکو په حواله لیکلي، د ښځو له هغو فعالیتونو سره د 1 میلیارد امریکایي ډالرو مالی مرستې ژمنه سوې چې په نتیجه کې یې د دوی ژوند ښه کېدلی سي. خو د سیګار په راپور کې اداري فساد او ناامني د دغه هدف د ترلاسه کولو په وړاندې لوی خنډ ګڼل سوی دی. بلومبرګ د سیګار ادارې د 3 میاشتنی راپور په حواله وړاندې لیکلي، خراب امنیتي وضعیت نه یوازې ښځو او نجونو ته دا مشکله کړې چې ښوونځي ته ولاړې سي، له کوره بهر کار وکړي او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري، بلکې د دوی په باب یې دا ټولنیز ذهنیت هم عام کړی چې ګواکې ښځې زیانمنونکې دي، نو ځکه باید له کوره بهر ونوځي. له هغو 40 مخکښو ښځو سره چې په دې اړه مرکې سوي، ډیرو یې ویلي چې ښځې له سیاسي او اقتصادي سیستم څخه بې برخې سوي دي. پاکستانی چرواکی وایي د کډوالو په یو کم کې ډیره افغانه میرمن شربت ګله به په ضمانت خوشی کړي. شربت ګله وروسته له هغې د افغانانو د مهاجرت په یو سیمبول بدله سوه چې تصویر یې 4 لسیزې مخکې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پښتۍ له خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې مشهور سو. احمد تکل او نور تفصیل.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نصر علي خان وایي د شربت ګلې د نیولو د قضیې په اړه به د دې لپاره غور وکړي چې هغه یو ښځه ده او باید د قضیې ته له بشري اړخه وکتل شي. د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې FIA د چهارشنبه په ورځ شربت ګله په دې تور ونیوله چې په پاکستان کې په جعلي اسنادو اوسیږي. پاکستانی چارواکي وایي چې د شربت ګلې او د هغې د خاوند د اسنادو په اړه یې له 2 کلونو راهیسې تحقیقات کړي دي. چارواکي وایي چې د شربت ګلې میړه تښتېدلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې که پر شربت ګلې لګېدلي تورونه فسخ شي، یا افغانستان ته واستول شي او یا له پاکستانه د وتلو لپاره موقتی ویزه ورکړل شي، نو باید پر هغو پاکستانی چارواکو تورونه هم فسخ شي چې دې ته یې جعلي اسناد ورکړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې نصر علي خان یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې اصلي مجرمین همدا چارواکي دي او دای په هیڅ صورت د هغو خوشی کېدل نه غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د فدرالي تحقیقاتو اداره لومړی باید ډیر ژر په ضمانت له زندانه د شربت ګلې د خوشی کولو امکان برابر کړي. پاکستانی چارواکو ویلي چې شربت ګلې په 2014 کال کې د شربت بیبي په نامه د شناختی کارت غوښتنه کړې ده، خو د نوموړي پر شناختی کارت د هماغو شنو سترګو د میرمنې عکس لیدل کیږي چې د نېشنل جیوګرافیک مجلې نامتو عکاس ستیف مکوري په 1980 کې په بله بڼه اخیستی و. د پخواني او اوسني عکس توپیر دا دی چې په یو کې له جګړې د یوې تښتېدلې او ویرېدلې ماشومې شنې سترګې او په بل کې هماغه شنې سترګې په داسې حالت کې چې مهاجرت ستړي کړي دي لیدل کیږي. د شربت ګلې عکس د نېشنل جیوګرافیک مجلې په تاریخ کې تر ټولو نامتو تصویر دی چې نړیوال شهرت یې وګاټه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو پرون د پولیسو پر روزنیز مرکز په برید کې د ټپیسو کسانو لیدو تتللی او له رسنیو سره په خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد د مرکزی حکومت پر هڅو شک څرګند کړي. تفصیل لیکوټي د برکوال میاخیل پر راپور کې.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری زوی او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د یکشنبه په ورځ د کوټه په ملکی روغتون کې له هغو لستنو پولیسو سره ولیدل چې د اکتوبر په 14 د پولیسو پر روزنیز مرکز په برید کې ټپیان شوي دي. بلاول وویل دی تر هر چا زیات د بلوچستان د خلکو درد احساسولای سي، ځکه چې دا او خویندو یې مور په ترهګرۍ کې له لاسه ورکړه.
چې
زه دومره پر غمجن یم، زه دا احساسولای کولای سم چې پر تاسو به څه تیریږي. زه د بیبي زوی یم او زه هم د دې ترهګرۍ قرباني یم، تر څو زما د پاکستاني ولس وینه تویږي او د شهیدانو کورنیو ته انصاف نه رسیږي، زه به د ترهګرۍ په ضد د مرکزي حکومت هیڅ ادعا ونه منم. بلاول بوټو پر مرکزي حکومت، خصوصا پر صدر اعظم نواز شریف او د کورونایو چارو پر مرکزي وزیر چودھری نثار علی خان کلکې نیوکې وکړې. ده وویل چې د پاکستان ولس که په کوټه او بل هر ځای کې د ترهګرۍ په پیښو کې وژل کیږي، پر نواز شریف د ده په وینا پر رایونډوال هیڅ اغیز نه کوي، ځکه چې وایي د هغه بادشاهي سالمه ده. بلاول د کورونایو چارو پر مرکزي وزیر له ښو طالبانو یعنی له افغان طالبانو سره د ښو اړیکو تور پورې کړ. په خپله له ښو طالبانو سره لیدنې کوي، د سره جماعت د خطیب په ضد هیڅ نسي کولای، خو د پیپلز ګوند پر سیکولر سیاستوال ډاکټر راسم باندې د ترهګرۍ تور پورې کړی دی. تر یوه کال زیاته موده کیږي چې هغه بندي دی، د چودھری نثار په بند کې دی. بلاول بوټو وویل مرکزي حکومت ته په اوسنیو حالاتو کې په کار و چې د هغه دښمن په ضد یې توافق کړی وای چې په کوټه کې یې هزارګان او مدافع وکیلان او په پېښور کې یې ماشومان ووژل. خو وایي سره له دې چې پوځ، پولیس او نورې امنیتي ادارې د ترهګرۍ په ضد جنګیږي، خو نواز شریف، عمران خان او چودھری نثار علی خان د ترهګرو په ضد تر خولې غږ هم نسي ایستلی. بلاول د اوسني حکومت بهرنۍ تګلار ناکامه وبلله. ستاسې بهرنۍ تګلاره په دې تیرو درو کلونو کې ناکامه ده. له ایران سره ستاسې اړیکې خرابې دي، له افغانستان سره مو خرابې دي، له چین سره د آصف علي زرداری په خاطر ښې دي، خو که تاسې د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژه جنجالي کوئ نو هلته هم ستړې راولاړېدای سي. بلاول بوټو وویل مرکزي حکومت ته یې څلور غوښتنې وړاندې کړې چې په هغوی کې د ترهګرۍ په ضد جګړه، د چین پاکستان اقتصادي لارې د جوړېدو په اړه د پاکستان د ټولو ګوندونو توافق، د پاناما اسنادو د تورونو په اساس د صدر اعظم نواز شریف صلاحیت سلبول او د بهرنۍ تګلارې سمول دي. وایي که حکومت یې غوښتنې د نومبر تر اوومې نېټې ونه مني، نو بیا احتمال شته چې د بیړنیو ټاکنو لپاره جمهوري احتجاج او لاریون پیل کړي.
حقیر له کندهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي، په غور ولایت کې د ملکیانو په وژنه ډېر خواشینی یو. هر چا چې د عمل کړی دی غیر اسلامي عمل دی. حکومت باید د دې پېښې عاملین مجازات او د خپلو اعمالو په سزا ورسوي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلي، په افغانستان کې داعش ډله نشته، ځکه له طالبانو څخه ځینې طالبان جلا شول او د داعش په نامه ډله یې جوړه کړه، ځکه د طالبانو مالي امکانات لږ دي. د پکتیا له سمکنۍ ولسوالیو څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د سمکنۍ ولسوالۍ په شهر نو بازار کې د روشن مخابراتي شبکې آنتن نشته. د روشن مخابراتي شبکې مسؤلین دي د فعالیت زمینه ورته برابره کړي. احسان جواد له هلمند، دولت باید په ناامنو ولایتو کې عامل منفع کارونه زیات کړي. لیوي خو به خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شي، بل دا چې ګڼ ځوانان به وسلوال مخالفانو ته د ورتګ څخه راوګرځول شي. محب الله افغان د روزګان ولایت له چوري ولسوالۍ، سعودي عربستان افغانستان ته د سولې په راوستو کې مهم رول لوبه ولی شي.
دفاع وزارت ادعا کوي چې په ننګرهار ولایت کې داعش ډلې ته درانه تلفات اړولې دي. افغان ځانګړو ځواکونو او کمانډو د ننګرهار په پچیرګم ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په مرسته د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. په داسل کې چې مشرانو جرګه په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي، دفاع وزارت وایي په دې جګړه کې د سیمې خلک هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. راپور له احمد تکل ناورو.
د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي او وایي چې داعش ډلې ته په دې عملیاتو کې درانه تلفات اوښتي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د افغان پوځ ځانګړي ځواکونه، د کمانډو سرتیری او هوایي ځواک او نور ملي امنیتي ځواکونه برخه لري. ښاغلي وزیری په څلورو هوایي حملو کې د اته نوي داعشیانو د مړینې او د لسګونه نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه او ویې ویل چې دا عملیات به د داعش ډلې د له منځه تلو تر وخته دوام وکړي.
د ننګرهار ولایت د اګام پچیر په ولسوالۍ کې زموږ عملیات به تر هغه پورې هلته روان وي تر څو چې داعش مکمل د هغه سیمې څخه پاک شي. د سیمې خلک، د اګام پچیر متدین او شریف خلک هم د وسلوالو ځواکونو سره یو ځای د داعش په ضد باندې عملیات کوي او په عملیاتو کې ګډون کوي.
د داعش پر ضد په جګړه کې د ولسی خلکو د ګډون خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د راپورونو له مخې تیره اونۍ په پچیراګام ولسوالۍ کې د سیمې د اوسیدونکو او د داعش د وسلوالو ترمنځ درانه جګړه وشوه چې په ترڅ کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم واوښته. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړو پرون په خپل غونډه کې په پچیراګام ولسوالۍ کې چې د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار غونډې ته په وینا کې وویل په تیرو دوو ورځو کې په دې سیمه کې د داعش ډلې پر ضد جدي پوځي عملیات شوي دي. ښاغلی مسلم یار وویل که څه هم په پچیراګام ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت په بشپړ ډول نه دی ښه شوی خو افغان ځواکونه پر وضعیت د کنټرول په حال کې دي.
دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چیراګام ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په بغلان کې د هوان مرمۍ د مرګونی حملې د عاملانو په موندلو کې به هر ممکنه هڅه وکړي. متحده عرب امارات د خوست پر شیخ زاید پانتون 15 میلیونه ډالر لګوي. د سوریه د حکومت مخالف وسلوالو د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې شهر حلب کې خپلې حملې شدیدې کړي. عراق پلازمینه بغداد کې پرون یوې موټر بم حملې اته کسان ووژل او څه باندې 10 نور یې ټپیان کړل. د مالدووا د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ نتیجې څرګندوي چې مسکو پلوه کاندید ایګور دودون پکې څه کم 50% رای ګټلې دي. او د ګرجستان خلکو پرون د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې رای ورکړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ورکو ازنه د لټه پروګرام په همدې خبرونه کې په راپور پسې اوریدلای شئ. په کندهار کې 103 میله وسله چې د ملي امنیت ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نیولې و د بي وسلې کولو پروګرام ته وسپارل شو. صادق رښتنی او نور تفصیل.
په دغه 103 میله وسلو کې چې ډېره برخه یې تومچی وې د یکشنبې په ورځ ناوخته د کندهار په ملي امنیت ریاست کې د وسلو د ټولولو ملي پروګرام یا ډایاک ته وسپارل شوې. د کندهار د والي مرستیال عبدالعلي شمسي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلې په تیرو 15 میاشتو کې په بیلابیلو سیمو کې د هغه وسلوالو مخالفینو څخه نیول شوې وې چې هدف یې وژنې کولې. د شمسي په وینا د ملي امنیت ځواکونو دغه ډول لاسته راوړنو د امنیت له ټینګولو سره مرسته کړې.
د ملي امنیت زموږ د قهرمانو منصبینو او د رهبرۍ په تلاشونو په قربانیو باندې د رستانو فعالیتونه چې په ښار کې پخوا خصوصا دغه د هدفي وژنو په هدف ډېر فعالیتونه کول د دوی د تلاشونو په نتیجه کې دغه فعالیتونه اوس ډېر کم شوي دي. هیله من یو چې د ګډو ځواکونو په الوتلو دغه فعالیتونه کاملا د میاسه ولاړ شي.
په کندهار کې د ملي اردو د ډایاک مشر ډګروال عبدالقیم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د وسلو ټولولو د پروسې د پیل څخه تر اوسه په کندهار کې وزره 390 میله بیلابیلې سپکې او درنې وسلې دوی ترلاسه کړې.
وزره 390 میله سلاوي په کندهار کې په د پروسې د دایاک په جریان کې په لاس راغلي او موږ د ډیپوی صاحب ته تسلیم کړي.
د یادولو وړ ده چې دا په کندهار کې په تیر یو کال کې دوهم ځل دی چې د وسلو ټولولو پروګرام ته د وسلوالو مخالفینو څخه نیول شوي وسلې سپارل کیږي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخو بریالي وسی د غیبیان به تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړو موړاندې کوم. گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. همداراز یو ایمیل هم موږ ته را رسېدلی دی. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې حوال خپل نوم واخلی ورپسې د هغه چا نوم واخلی چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډیر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل چې گران خور مریم مونږ ته رالیږلی دی در ولولم. محترمه خور مریم چې تخلص یې کاسوم دی، خپله کورنۍ لټوي. دغه ګرانه خور چې مریم نومیږي په خپل ایمیل کې ویلي دی چې کله و کلنه وه له خپلې کورنۍ څخه ورکه شوې ده او اوس 15 کلنه ده. مریم خپله کورنۍ هر یو خان محمد چې ورور یې ده، باز محمد بل ورور یې، سرور خان چې پلار یې ده لټوي. همداراز دغه ګرانه خور وایي چې د دې نوم په کورنۍ کې توتا و چې کور کې به یې په نامه د توتا یادوله. ګرانو دوستانو، که تاسو د مریم د کورنۍ په هکله څه معلومات لرئ نو ورته کولی شئ چې په دې شمېره تلیفون وکړئ: 0335842923. د تلیفون شمېره به یو وار بیا ووایم: 0335842923. په دې هیله چې د دغې ګرانې خور کورنۍ له دې سره په تماس کې شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو په دغې خپرونې کې راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خپاره کړو په کومو کې چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یوه ګران ورور د ځان په هکله ازادي راډیو ته رالیږلی دی. دغه محترم ورور دولت ملتیار نومیږي. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
بله، السلام علیکم. زه دولت ملتیار د کندهار د شهر سره زه خبرې کوم، ځکه چې زه په کوچنیوالي د 2 کالو د 3 کالو که د 4 ته زه په کوچنیوالي له کوره څخه راوتلی یم. زما څخه خپل کور، کوچنیان، ورونه، اکاګان ټول ورځي هر څوک زما په هکله معلومات لري. هدغه شمېره چې زنګ راته وایي زما د تلیفون شمېره ده: 0 1 1 0 6 5 2 1 1. دغه زما د تلیفون شمېره ده. ازادي درجه څخه مننه. زموږ پیغامونه د خدای په امان.
تلیفوني پیغام واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې یو ګران ورور په نامه د هجران له غزنی را لېږلی دی او دای وایي چې د محمد سلیم په اړه معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
حکمت الله هجران یم، هم له ښکلي غزنی نه. دلته یو نفر په نامه جدي محمد سلیم ده او دا د میدان د ولایت او دلته موږ سره شته او موږ معلومات لرو. نو که دې هر چا خپل کېږي یا دوست یا قریبي د مهربانۍ له مخې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسه. تلیفون شماره ده: 0 3 3 3 5 3 9. دا سلیم د نفر د محمد سلیم نمیږي او دا د میدان د ولایت او هغه د لږ عصبي تکلیف هم لري او ځکه څه وخت ایران کې هم تېر کړی. نو هر څوک قریبي یا دوست یا خپلوان څوکي نو د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره تماس ونیسي چې هر وخت فعال شماره ده: 0 3 3 3 5 3 9.
تلیفونی پیغام واورید. ګران دوستانو، یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی وایي چې عبدالواحد لټوي او دای وایي چې له ازادي راډیو نه داسې تلیفونی پیغام خپور شوی دی چې د عبدالواحد په اړه پکې معلومات دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفونی پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفونی پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالواحد په اړه معلومات دي.
السلام علیکم. ما یو ورور د عبدالواحد څخه مو استادرې کاله کېږي د کور نه درته شوی ده. پرون مازګر په 2 بجې یو چا څنګه ویلی و چې تاسو لایق په نامه دي چې ځوان دې سوالي مو چې څنګه چې کومار اساسوي نو د راځي کور په عراق یو چا څنګه ویلی و چې هغه موږ سره دا نمبر یې موږ نه دي چې کوم د ځپن دا سماره بیا تکرار کی وته. نام
ګران ورور دتا تلیفونی پیغام خبر کړ تا خپل د تلیفون شمیره نه وویلې. خو راځي چې اوس هغه تلیفونی پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالواحد پاکړه معلومات دي.
سلام علیکم. جمعګل خپلواکین د هرات نه اړه کنیولې. د هرات د هنجل ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ زور سره یو لیونی په بازار کې دی چې نوم یې عبدالواحد د خمار کازوی د ملالدرازه کورور د هلمند د باګرام دی چې دی خپل وایي چې زه د هلمند د باګرام د ولسوالۍ یم. دا دوه کاله کېږي چې دی دلته اوسېږي. که څوک د ده په باره کې معلومات غواړي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0818 3328 زموږ ځای پته یاد لرئ، هرات مسلخ. د خدای په امان. یوه بل خپلواک
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0000 22 14 40 115. تاسو زموږه ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. د ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زه کاری عبدالسلام د زابل ولایت د رایچوپان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست د جمعه خان په نامه تقریبا 22 کاله کېږي چې له کوره سه نادرکه ده او تره یې تم ده، ښځه یې د ده په تمه شپې سبا کوي او جمعه خان نامه چې ده دا د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د ترلیز اوسېدونکی ده. نو که ار مسلمان ورور ته د ده په اکله معلومات شي نو لطفا د مهربانۍ له مخې دې لطفا مو د شمېرې ته زنګ ووهي. 0 15 2 0 2 2 4 15. خپل شمېره یو ځل بیا وټولو ورونو ټولو هیوادوالو ته تکراروم. 0 15 2 0 2 2 4 15. وسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام مظلوم یار.
زه اسلام احمد له کندهار څخه خبرې کوم. زما یو د اکا زوی ده سیفالدین استاد، سیفالدین یې نوم ده، په استاد سره د موټروان ده. نو د تېر وخت کې چې نادرکه سوی ده او ټلیفون یې هم بند کار نه کوي. که چاته په ده په هکله معلومات یا دی خپله زما اواز اوري نو په دغه شماره دې زنګ ووایي. 0 0 4 1 4 9 4 15 3. نو کار چا د زده په هکله معلومات دي نو په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ویسي او انعام هم ورکوو. نو که څوک دلته نږدې په کندهار کې د ده په هکله معلومات لري نو کولی شي چې دلته په صنعتي پارک کې د مالګې کارخانې ته موږ ته حال راکړي. ډېره مهرباني به وي. وسلام.
داروخان د هلمند ولایت د مادی د ولسوالۍ د تریخ نوه د سیند تخصا سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال دی چې د حاجي عبدالعزیز اکا زوی د عبدالستار نومېږي، 15 کاله کېږي، د کوره نادرکه سوی دی، د باغران ولسوالۍ دی، اوس په غدمې د نوزاد د نشمس د خوجیانو په کلي کې اوسېږي. نو هېڅ معلومات یې نو صدر مسلمان ورور یا عبدالستار که دغه زما غږ اوري نو په دغه شمېرې دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 5 3 15 2 1 0 0 1 3 2 8 8
السلام علیکم. زه لطیفم د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ نوم. زما یو د اکا زوی دی د شاعر په نامه چې تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی په هلمند کې. نو هر مسلمان ورور کې په هکله معلومات لري یا په خبرې ما ته دې په دغه شماره زنګ راووي. زما د ټلیفون شماره 0 0 0 1 2 3 3 4 6. بس د ازادي راډیو همکاران تل ژوندي ته خدای په امان.
السلام علیکم. زه نیمګړی د پروان د ولایت سیاګل کمیشګری اوسېدونکی. زما دا ماما شنونی محمد صابر دی، لندن جان زوی دی، شپږ کاله او اووه میاشتې کېږي د پیاز دولت نهغره کشلی دی. هر مسلمان ورو ته د دې په اړه کومه معلومات وي یا محمد صاحب خپله زما غږ اوري که دغه شمېرې سره دې اړیکه ونیسي. زمونږ شمېره ده 0 اویا 9 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5.
السلام. زما یو ورور ده په نوم دی سالم احمد. دا 15-16 کاله کېږي چې تللی د ایران په لوري تللی. تر اوسه معلومات نشته که چاته په دې اړه معلومات وي دې ټلیفون شمارو باندې زنګ ووهي ډېره مهرباني به مو وي. د زما شمېره ده 0 اویا 0 8 2 4 9 6 0. بیا یو ځلې وایم ټلیفون شماره 0 اویا 0 8 2 4 2 4 9 6 0. دا زما نمبر ده که چاته معلومات وي ډېره مهرباني به مو وي ډېر غني زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. سروری د پکتیکا ولایت د جانخیل دولسوالۍ نه خبرې کوم. د موږ یو ورور عبدالمجید په نامه دا 4 کاله کېږي نادرکه ده که هر چا ته پته لګېږي یا دا اعلان دی په خپل اروي موږ ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووایي 4 لکه افغانۍ د انعام رانه واخلي. بس په خدای مسپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم رورا. خدای دې کې چې موږ پیغام نشر کړي. زمانوم عتیقل رحمان دې زوی نوم نه ظاهر عارف په 2013 کې غیب شوی را او اس په پته نه پیګو ولو سالم پړي خمری را او زه هم په خبر کې و چې ګو په الحال د کابل نمبر 0 8 1 5 0 5 5 تام د کابل نمبر او دې خبر نمبر هم
0 3 0 0 3 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
فاروی مختتی بدیش میرا زنگ ووی و سلام عبدالرحیم دی پکتیکا ولایت سروری تخلص
کاری جمعه گل وحدتی دی خوست ولایت تخلص در سات بتا ماس کیم چی دی منگیو دی کاکا زوی دا پنامه دی مشاور پا سمان دی لوی اختر تخلص دوارا دی وران دی پا کابل ولایت دی چهار آسیا ولی سالای دی اگو پا دی پشوی دی پیپر درائی پنجر درائی سوا دیش پنامت رحمان مسلمان این روغی لما جی این ماهی خدرسی بلارک شوائی دای
مرز یو مور ورکتی چی رحمد لا پنامتی لا خو که هر چا تا پتا من میجیست اسی تلیپون شمیرا دیر خود کساس کرده رحمد الله پنامری دا جمان الله ورور دی که هر چاته پته معلومه سوله یا څه مصطفى معلومات راکړي په دغه نمبر باندې 09-21-501-21 په دغه نمبر باندې زنګ ووهئ بار بیا مو څه معلومات راکړي نو بیا معلومات کړو. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبدالشکور افغان دی هلمند ولایت ته بابادي بول زه ستاسو ته پیغام ترېږم. زما ماما دې د رحمد الله پنامت چې نن ورځ تقریبا 14 ورځ ده چې د کور نه درکه سوې ده. هر مسلمان ورو کې پاره ما ما پلی په داش نه لنی مست څنګه وي سپر و سپر څنګه نه و سپر ات درې نه شونه زر بیا تکرار یو سپر و سپر څنګه نه سوا بیا تاسو نه دې شو سلام.
زه خان د د هلمند ولایت د ګرمسیل د لوسارو د خروټو اوسېدونکی د لاجان کلي زما یو ورور شوی د
روز محمود دیش کلن زار دیال افکار کیش سریاساب و تکلیف لری خدیم میشت کیش سلکور و تلی ده هیچ تلی که نست که هر مسلمان رو یه لدلی وی یا معلومی خیرت که یا داخل که عمل یا زوندهی مرتجه پداغش نیره زنگ ویهی سپر و سوا تت سلویخ یو سل و سلویخ نن سوا ننوی یه زلی دیوان سپر و سوا تت سلویخ یو سل و سلویخ نن سوا ننوی یا با پاکستانه ایش ماربانی سپر سپر دونوی یو دیر در دیر دیار لس نوی یو آتیا زادی را دیر سامل دیر منده کو
اولا سلام علیکم زال ستار در کندار اولاد که صرف تماس کن ما رو دیر جولاد پا نامه در سوار رسکار کیس مثلا نظر آتا بیا تا تا کمال ما چی تا دا علم باردی مستر زنگوی سپر اویا او اویا انزا جیش انزا ساو آتیش سپر اویا او اویا انزا جیش انزا ساو آتیش
بل وروره کازو ادي شاومت خبرې کوم زموږ یو دوست لغونه نمی چې مشهور په لغونه دی اصلي نوم لالګل دی د پینځل سپیکی چې به درک شو دی نو که چیرې دې د ما خبرې اوري او یا چاته معلومات وي پندې شمیره د ما ته زنګ وي سپر وسو نه نوي سپر نه نوي 200 درې اتیا
زه خان د داوود ته د هندن ولایت د ګنچل له لوساله د خرو سیدین که احناجان ده کلی زمای رو رکشوی ده ده تیروز پنامه دیش کلان دوان ده دیار رسکان کهیش ده اصاب تکلیب داری دوی میشه کهیش ترکور و طلای دوهید داره که انا که هر مسلمان ندلی وی یا معلوماتی که بخارج وی یا داخل وی یا اول وی یا جونده وی و داغش مراد مشتا زنگ وی سپر و سوا عطت سلویک یو سل و سلویک نسوا ننوی سپر و سوا عطت سلویک یو سل و سلویک نسوا ننوی
دار خان ایرمان در ولایت تخیر تایست زامه ترکونه عبدالستار در جامل العزیز زاکان زوی اشکارا کیجی چی برکسوی دی در باغران در ولشوالی دی در ایرمان در ولایت باغران در ولشوالی دی هر چوی که پهارا معلومات لری و در غش میره تزی زنگوی سپر و سپر شپر دری اتا سپر یو اتا چلور یو اتا یادی زغا بلو شماری تزاگوی سپر و سپر و شپر دری پیمزا دوا دوا یو پری آدمه که شماره بیا یلا نوما سپر و سپر شپر اتا سپر چلور یو اتا هر چوکه پا اره معلومات کری و دغا شماری تزاگوی مورو پلار دیر پا انتظار دی وس الان دوی په نوزاد کې د مشمس او د مشمس په کلی کې د خدایانو په کلی کې اوسېږي. السلام
السلام علیکم. زه جاوید د ننګرهار ولایت د پزیراګام ولسوالۍ تاسو سره په لیکه کې یم. خدای دې وکړي مرزا صاحب چې ما پیغام ورکړو چې ځان په پروګرام کې سپه او نشر شي. یو ورک لارم چې ترور زما د پزرغانی په نوم باندې شپږ کاله کېږي. د کور څه بې ځاره کشوی دی که چېرته وي یارانو دوستانو ته تاسو وي مرګرنډو والانو ته یم کوم مباس کې بندي وي نو لطفا مونږ ته په دغه شماره ټلیفون وکړي. صفر و نه اتو 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 څلور درې شپږ درې ټلیفون شماره غواړم چې بیا تکرار کړم. صفر و نه اتو 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 څلور درې شپږ درې. ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم. زه عبدالحنان یم د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ملګری و زما سره اوسېدی په هلمند دلیا د مرجد په ولسوالۍ کښې ولاجاز مې دوی چې لکه پېښور څخه راغلی و دلته زما سره ډېر ښه ژوند تېر کړي ډېر وخت یې را سره تېر کړي دلته هندارې خرڅول یا دلته په کلو کښې سوداګري کوله. ده به ویل زما بل ورور اول خار نومېږي وزده ده ازیر ولسوالیم بیا بلو روز ما پا ازادی رایدی که یا لان واری دی پا در حکلی چه دا تلیپون کری دی دا سوک دی چه لازو سلان نمیاز ما دا خمی دا تلیپون لمبر دی سی پر و شپر تینزه تینزوس نوانس اتس و شپر تینزوس تلیپون شماره با یو زردیا ویم سی پر و شپر تینزه تینزوس نوانس اتس و شپر تینزوس. سلام علیکم. د ازادي راډیو څخه مننه.
الو سلام علیکم. نیمه تاج محمد د کندهار ولایت د پنځوایو ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دی.
زما یو دوست د نظر نیمېزه د جمعه خان زیری د پنځوایې د ښځو د مراسي اوسېدونکی دی. اتهویشت کاله عمر لري. څلور کاله مخکې د اعصابي تکلیف له کبله د پاکستان په کوټه ښار کښې ناګرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته یې په اړه معلومات لري. مخکې د ټېلېفون په دې شمېره څنګه ووایي؟ صفر اویا یو دېرش درې څلوېښت پنځه سوه شپږ اتیا. یو ځلې بیا صفر اووه صفر درې یو څلور درې پنځه اته شپږ. تاسو د توجه څخه جهان مننه.
زه مالک د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس موږ د نوزاد د ولسوالۍ د میشمس له خوجیانو په کلي کښې اوسېږو. زما یو ورور چې عبدالستار نومېږي دا پنځه کاله کېږي د کوره نه درکه شوی دی، نو هېڅ معلومات یې نشته. د حاجي عبدالعزیز اکا زوی دی، عبدالستار نومېږي. هر مسلمان ورور که د عبدالستار په نامه معلومات لري زموږ سره په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. صفر اووه اووه شپږ درې پنځه دوه دوه یو درې.
زه حاجي عبدالقیم اسکزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش باډر سه تاسو سره په تماس کښې یم. زما یو زوی ورک دی، نوم یې بارم دی، د پنځلسو کالو دی. د درویشت میاشت سه ورک دی چې د یوې افغانۍ پته یې نه په افغانستان کښې معلومېږي نه په پاکستان کښې معلومېږي. نو هر مسلمان ورور ته که د بارم په هکله معلومات وي فرنګ سربخون د پنځلس کالو، نو د الله جل جلاله د رضا دپاره تعاون زموږ سره وکړي او په دغه شمېرو دې زموږ سره تماس ونیسي که معلومات ورسره وي. د ټېلېفون شمېرې دي، اوله شمېره زما ده صفر اویا دوه اویا دېرش یو سلو څلور دېرش. دوهمه شمېره صفر اویا دېرش نه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته. درېیمه شمېره صفر اووه سوه دوه دېرش شپږ اویا اته شپېته.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو وارې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
شکرانہ میاں مستی یا تھی خاندیاں
يودخان فلور ما يندي بل لذلك.